سهر شپک بجه شوی ده ازادی راژیو یوی بلی خپرونی تخراغل است. قدر من آوریدون کلده شبه ده ازادی راژیو خپرونی پا نولس یویشت او پینزویشت متره لندو چپو پیلیگی. پا ده او ساعت خپرونه که راپورونه او نیمه نره پروگرام خپریگی خول لمره پا مکره خبرونو تا. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې د داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهم پر خپله اکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له برید وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهم مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس تلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره غوره کړې او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. د طالبانو حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون ځایي رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم پکې زیات شوي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې له زده کړو محرومې کړې او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د اوکراین ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کړی پر دې دنده وګمره. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د امریکا په بالتیمور بندری ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې باروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کوو تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه به وي. د میرلینډ والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملی له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته دوه پر یو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې د 2026 کال د نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د هند په کوربه توب وشوه. په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سنیل چتری یو پینالټي ګول ووهه، خو په دوهمه نیمایي کې افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او د شریف محمد په ګول افغانستان دوه پر یو وړاندې شو. له دې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه یو پر یو مساوي شوې وه. د افغانستان لوبډله چې اوس څلور امتیازونه لري په بله مسابقه کې به د جون په شپږمه له قطر سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه ل شپږو بجو وروسته د په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي چې د خبرونه په دې څپو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 1290 متره منځنوي څپو اوریدلای شي. رسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سکل لدیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې لپاره ځي. دا به هم واوري چې ولې لشیه حاجیانو څخه یو څه اضافه پیسې اخیستل کیږي.
تفاوت
چې له شیا حاجان څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي.
د نورستان خلک هیله مندي چې د اسد آباد پرون د لوی لارې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي.
امیدونه همدې ته دي چې دا کارم عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو خو کاري وختونه ډېر کم دي، شپږ اووه میاشتې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په کار پیل وکړ.
تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د شپږ میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې په زیاتېدو دي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته تکل شوی چې ساکل له ډیر زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارت ولګښت نږدې $400,000 اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا $140 میلیون د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکي دي، او ډیری خلک په زحمت یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سشکال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د ډیر زره کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري ډیر زره کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ساقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر $3,850 لګښ په پام کې نیول شوی دی، چې له $2,500 افغانیو سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه $500 زیاتې واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
تفاوت چې له شیعه حاجانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن حالا میگرم.
په داسال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي شدید بې وزله دي، او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نشته $400,000 برابرولی شي. دا پښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویل چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره $3.5 میلیون بس پنورته پکار ده. تاکل شوی ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدي په لور روانه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیې په همکارۍ 1.5 سل کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا ل ډیورن کرښې دیخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 1 کیلو غوړي، لس بوتله یو لیتر شودي، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرښې راواړول.
زه یم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کری منډاګل راغلی. مهاجر یم د پاکستان نه، پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په ځپلدلو سره راواوخته دو، اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا په داسې حال کې 150 کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونه مسؤلان وایي چې له یاد اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوی یادی کارخونی نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت فعل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګری ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړ سوی غونډي ته ویل چې یاد کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوړې اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګ ولایت مرکز کې فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانۍ ته په اندازې د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادی کارخونې مسؤلان وایي د یادی اقدام څخه هدف دا دی څو دغل ته بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادی کارخونی مسول نور علی له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
امو غواړو نور سرمایه گذاران دې مو په شانته دې هم د سرمایه گذاری وکړي چې ترڅو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي، وطن جوړ سي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي، خلک به روزګار دي او خلکو ته کارونه پیدا سي.
لادی ټول سره سره غ بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږ وړاندې لګړو اقتصادي سونز سره لاس او گریوان و.
زه دلته اسکار کوم ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم من غواړم چې دلته نور تجارت راسی دلته سرمایه گذاری وکړي نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب خپ کې وسی
دا فابریکم د اوس وخت په لاله سلمون ډیر جن خوشاله یوس دا میدان کې په لته پاله سلازم بیا کار ومه دروازه کې اوس دلته لګیا مخفل کار کوم خپل مزدوري ور سره کوم
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاڼي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو پر وپانه تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه وګورئ او ویلولئ. دا اوس زما مخې ته د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پرته ده او ګورمې عنوانونه یې تاسو ته لولم. د پاکستان ستونزمنې او خونړۍ ورځې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې خورا ناهیلي کوونکي دي. په کندهار کې د بهرنیو وضو نسل زیات شوی دی. البته دا د وروستۍ راپور چې ما یاد که د همدې خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته رسره وسی. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په زیاتېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو حملو کې چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د ډلې لخوا کیږي افغانستان ته د تور ګوت نیسي. خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولیس ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوسا او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر وی اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوزیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوز په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنی حمله شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د گوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوز د مجید لیواله لوري حمله شوی و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 11 کسان ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
د سهار شپږ بجې او 40 دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په دوهمنی مای کې یعنی له شپږ نیمو بجو وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي چې په زړه پورې مطالب پکې دي. خوس ورزو نورو راپورونو ته د طالبانو سرپرست حکومت د پرون اسدآباد د سړک د جوړولو بودیجه منظوره کړې او د ورکړې لپاره د مالی وزارت ته یو مکتوب استولای دی. د مکتوب د نورستان اوسیدونکي خورا خوښ کړي خو دوی غوښتنه کوي چې دا پروژه د ژر تر ژره پیل شي او بودیجه دې معلومه شي. د دوی په وینا د دې سړک خرابوالی له کابله دوی او نورستان ته تلونکي کسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د پرزیدلی جمهوری نظام په لومړی او دوهم لسیزه کې هم د دې سړک د اساسي رغونې لپاره څو ځلې کارونه پیل شوي وو خو د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له کبله چارې له خنډ سره مخامخ شوي وې.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارون اسدآباد ترمنځ د 115 کیلومتر سړک تغییر کولو د بودیجی منظوري ورکړل شوی ده. دوی وایي د سړک خرابوالی په وجه د یو شمیر ستونزو سربیره د موټرو چپکېدو کې د مرګ ژوبې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجی منظوري ورکړل شوی پرې خوختي صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سړک به دوره غول شي ځکه په هر کال کې به ډیر ګڼ حوادث کېدل. دا په تیر نظام کې هم د پوسنی نظام کې هم د خلکو یوازنی غوښتنه هم ده. اوس خوشبختانه د بودیجې د منظوري امر ورکړل شوی دی. موږ د افغانستان اسلامي امارت نه مننه کوو چې په دې برخه کې پام کړی دی.
کوم مکتوب چې د نورستان سړک په اکله بودیجې ورکولو لپاره وزارت مالیه ته ورکړی دي نو خلک دومره خوشحال دي چې بالکل هر خوشحالی نه ټول نه مخکې د سړک ته خلک ډیر خوشحال دي. دغه فرمان باندې کال کې دوه اخترونه راځي نو یو اختر به بل لمانځي نو دومره خلک خوشحال دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت د سوړ موسم درلودونکي دي او همدا لامل دی چې د آبادی او پرمختګ چارو لپاره په کال کې لږ وخت لري. نو له مالی او ټولګټو چارو وزارتونو غواړي چې زری بودیجه معلومه او چاري پیل کړي. به هم مولوی راشدی
ټولو امیدونه امدې ته دي چې د فرمان سره سم د کارم په عملی توګه شروع شي چې زګر نورستان کې یو حکاری وختونه ډیر کم دی. شپږ و میاشتې چې ډیر راشي اته میاشت کار کیږي. نور بیا موسم ډیر یخی یو غرایز علاقه دی کټی او ډیر په سخته باندې کیږي.
د دوی په خبره چې پر سرک د کارونو پیل کېدو سره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو زمینه برابره شي. د چارو بشپړېدو سره به ولایت ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي او د سیمې د اوسیدونکو اقتصاد به پیاوړی شي. نصیر الله جلال
چې نورستان یو د هغه ولایتونو څخه ده چې ډیر زیات سیلانیان لري او اکثر ولایتونو خلک چې د نورستان ته سیاحت لپاره ځي نو دا ډیر مهم سړک دی او هم د اقتصاد لپاره د هیواد لپاره ډیر مهم ارزښتناک سړک ده. په دې سره به اقتصادي حالت هم لوړیږي.
که څه هم چې په یاد ولایت کې چارواکي وایي تر اوسه د سړک لپاره بودیجه نه ده ځانګړې شوې او نه کوم چا سره قرارداد شوی نو ځکه کوم نظر نشي ورکبلې. خو بیا هم د دوشنبه له ورځې د واتس اپ په ګروپونو فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی امر نورستانیان د سړک جوړېدو او له اوسنیو ستونزو خلاصېدو ته هیله من کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي رادیو او قدر منوریدونکو یادونه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه په زړه پورې مطالب او راپورونه د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. قدر منو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې په کندهار کې د خارجي وزو نسل زیات شوی دی. په دې ولایت کې د وزو فارمونه مخ پر وده روان دي او چارواکي وایي د محل د وزو د ساتلو درې لوی او شاوخوا 50 کوچني فارمونه شته چې په ځینو کې خارجي نسل وزې هم ساتل کیږي.
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندستاني نسل چلويش بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندستان څخه راځي، خو په وینا یې اوسې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه راوړل ستونزمندي. د وی غواړي د بزو دغه نسل ته دلته وده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر وده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسل بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې ده تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانان ډېر سي. دا پر وخت تقریبا 4 سره شیدې کوي. ان شاء الله نور هم پراخو د خیره. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي. په کال کې 2 ځله لنګیږي، چې هر بزه 2 بچی کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت چا وایي دا بزه د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې 2 ځله بچی پیدا کوي او همیشه دې زیات دي. د دغه خبره دا وزه کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې دا د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او دغه راز په دوه کال کې غوښه 15 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشتانه بزیدي نسلی بزیدي دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر وسه پورې د دې بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کرتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتونکو زیات سی ودی. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر واده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کشتی فارمونه مې کده چې زیات وي، خو کشتی فارمونه 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته کې لږه بزې ساتي، چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، جمع پری دي، بیټل بزې دي. په فارمو کې ساتل کېږي ان شاء الله. ته اوس نیوي دي تر اوسه پورې هغه تولید نه دی شروع کړی، خو بیا هم هغه دا بزې ته روان دي. فارمونه خو تر خلکو ژر کړی دي، سمې د بزو ساتلو ته نو ان شاء الله چې خلاص سمه گزاري کی نو درې فارمونه نو بس پرمر سره سبسې وي ان شاء الله چې باقي وز بس ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنوی چرګانو او زو ترڅنګ دا محل شترمرغ، هوسی، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سی، څو نسلونه یې لا زیات سی.
ستاسو لا پیغامونو
اتلې مده هلمن ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفاره او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته په خدای باور وک پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بی سرپرست میرمنې ناس دی خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدي 10 روپی په واسي کدي 10 روپی په واسي کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غز مشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به دوی په غاړه غواړي. نو بارکې زکاتونه ورکې خدا هغه زموږ د افغانستان شریفي خوند دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلې وو.
زه یو مازده موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دې ځایونه راوړل دې خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3000 روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د سهار شپه.